د افغانستان د سولې علي شوراوي چې ممکن د مسکو ناستا افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې ده. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندم او په تخنیکی برخه کې رسل تایر روشان هم کاری کوي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل سوي نیټه نشي اعلانولای. د وسلوالو طالبانو ویاند وایي هغه 15 کسان چې تقریبا 12 په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شول. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د سر مفتش رپورټ رد کړ. او په پاکستان کې نن بیا هم اعتراضونه دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولای. مخکې داسې ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او دوی نسي کولای چې ابتدایي نتایج په مخکې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي. هاشمي وویل د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبري پیل کړي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې وي خپلواکې ادارې تیفا ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون په کار کې کمزوري څرګندوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا 12 په ګوانتنامو بي کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبي، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره تبادله شو. بوب برګډال په افغانستان کې طالبانو نیولی وو. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې ته به هم استازي ورواستوي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار رپورټ رد کړ. سیګار په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو میلیونونه ډالر لګیدلی خو مثبت اغیزې نه دی کړی. د سیګار پر رپورټ کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د افغانستان د پولیسو او د اردو د روزنې لپاره د امریکایي مشاورینو کار هم ارسول شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د روزنې دا پروګرامونه اغیزمن دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرامونو په مرسته د افغانستان پولیس ښه روزل شوی او مسلکي فعالیت کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو سیمو د برتنیولو هڅې کوي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په رپورټ کې چې په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنگ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی دی. سیګار په خپل څلور میاشتني رپورټ کې ویلي چې طالبانو ستر شهرونه نه دي نیولي خو ډېرې کلیوالي سیمې یې په لاس کې دي. د افغانستان حکومت لا پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د هلمند عام روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پیښه لیدل شوې ده. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه د پولیو ضد واکسین کمپاین سم نه دی عملي شوی.
واکن چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د و میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کیږي. د پولیو ویروس تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هېواد د سترې محکمې د پرېکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچي او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي دي. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل له بنده خوشې کړي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې یو پټ ځای ته ولېږدول سوه او مدافع وکیل یې وویل چې ډېر ژر به یوه بهرني هېواد ته ولېږدول سي. آسیا بیبي د 5 بچیانو مور او د رومن کاتولیکي کلیسا پیروانه ده. د فرانسې او هسپانیې حکومتونو هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا فې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بیبي د ازادۍ پرېکړه ستایلې، خو د تحریک لبیک پاکستان په څېر سخت دریځو ډلو د دې کار پر ضد اعتراضونه کړي دي. او روسیه د اوکراین پر 322 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د اوکراین د ولسمشر زوی، د دوو پخوانیو صدر اعظمانو زامن او په اوکراین کې د ملتپالې ډلې رایت سکتر مشر دیمیتری یاروش شامل دي. د بندیزونو خبر نن په هغه فرمان کې چې د روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی، د روسیه د حکومت پر وبپاڼه خپور سوی دی. په فرمان کې ویل سوي چې د دې کار هدف د روسي وګړو او د روسي کمپنیو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه کارونو مخنیوی او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو افغان کارپو او د کابل د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د مسکو د غونډې په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ ښایي یو لړ اختلافات اوسي. د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر یو تازه ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي په وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل هم درسره شریکو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي دوستانه زیانمن شي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو غونډه د افغان چارواکو او روسیې لخوا په یو مشخصه اجنډا باندې تر اوسه د نسل اکیدو لامل ځنډیدلې. د دې شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. اجمل تورمانی په اړه ریپورت لري.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. دی وایي دا چې تر اوسه پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوې. زما په اند د ځنډ لامل به هم دا وي، تر کومه چې یوه ګډه اجنډا جوړ شي، افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بالاخره خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي، او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي، خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه. او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې هوکړه وکړه چې یاده ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسی چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده، د افغانستان په ګډون امریکا طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یادې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو، او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده، ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي، ټول موارد په دقت سره وارزول شي، او موارد ته تر لاسرسي وروسته موږ ځو تر هغې وروسته موارد ته او جزئیات له تاسو سره شریکوو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډېره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او دا شان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابره کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې ودیر صافه وایي چې دا غونډه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له وبخې چې دا غونډه د مسکو، کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو لامل سنډیدلې. له خغلی صافي سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
ضرور فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو دپاره، د کابل ورسره مخالفت لري، هماهنګي امانګي سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده، او واشنگتن به ملاحظات لري، نو ځکه د مسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسې صفه صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی، او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځانګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسه کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې شوې دي، د روسیو کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، مسکو کې هم شوې دي، او کدا مسکو غونډه هم کېږي دا دی دا خارج کې کېږي، د خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، د غنه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي، او د افغانستان د خلکو ګټه او سولې په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظ دل کدا په اجنډا کې شامل نه یې، هغه د افغانستان لپاره په درد نه.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمه بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کېدای شي چې د افغانستان کې سوله راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي، او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین تر ریښتیا د زړه او صادقانه غوړي خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی د رد ځواب لا تر دې دمنه دی ورکړی، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي، ځکه روسیه ویلي و چې حد سیدا ده چې طالبان په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر نه کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی، چې روسیه هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کولی نه شي، دننه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردوي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافه و چې د مسکو پر احتمالي غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه بجوړیږي او پکې د افغانستان د حکومت د ګډون په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه ریپورت ردی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شو سلګونو میلیون ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې لګول شوي پیسو د پام وړ نتیجه لرلې ده. سیګار په هغه ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې د امریکا د دفاع وزارت سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو موثر نه دي. واصل وساله په اړه ریپورت ورکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلټون کې یا سیګار د هغې دا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ردوی وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې دا پړه داسې وویل:
له شک پرته چې په برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا موردو موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې سپور شوی په کې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولې دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړي پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,620,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي، وایي چې د امریکا دفاع وزارت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاوراتونه دي، دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي، وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا زه د سیګار ګزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي، بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو لپاره بخور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي، له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه، دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص تر مفتش دفتر په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د سږ کال د مې د نمایي کې طالبانو د افغانستان 950 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې، خو اوس دا ډله 940 ولسوالۍ په لاس کې لري. سیګار په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې ډېرې شوې. د موضوع تفصیل له اسبت ساروان نه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 2,000 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړې دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 940 ولسوالۍ چې په سلو کې 2 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان پنځه پیته اشاریه دو فیصد نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تیر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوبلو نظره بېساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار له مرکزي څلور لارې څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون تر ولایتي دفتر پورې پلي لاریون وکړ. دوی په ټاکنو کې د ترسره شوو درغلیو د سپیناوي او د اصلي او جعلي رایو له یو بل څخه د جلا کولو غوښتنې کولې. له پکتیا څخه حاصل زازی نور حال راکوي.
د دغو معترضو نماندانو لخوا شپږ ماده ییزه پریکړه لیک د یو تن معترض نماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
موږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. موږ د شکایاتو د کمیسیون هغه ماده ییزې اعلامیې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په یواز نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رایې بل ته شمېرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمېرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. موږ د پکتیا ټول ولسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخلې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي، موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلي محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د خزو په یو غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې څنګه کېدلی شي د سولې په تړونونو کې د خزو ونډه وساتل شي. د سولې عالي شورا او د خزو چارو وزارت په ګډه او همغږي توګه د سولې په باب د خزو د اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه ترسره کړه. د خزو چارو وزارت وایي دوی هڅه کړې څو په دې هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د خزو ونډه پراخه کړي. مذاکراتو کې د خزو ګډون او نظریات د دوی په وینا مهم دي. د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیبزی د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک سره د سولې په باب د خزو د اجماع په اړه خبرې کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د دې اجماع د جوړېدو مهم اهداف څه دي.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو، او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کېږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ترلاسه کړل په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق ته څنګه وخاصه نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وي. د ښځو حضور ډېر ګرم وه او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات مور ټول کړو او نظریات ولیرو، او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړي سره شریک کړ.
د دوی هغه اساسي او مهمې غوښتنې چې د پام ډېر وړ وي هغه کوم موضوع؟
مهمې غوښتنې یې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو دپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید د لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي، او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې غوښتنو په مقابل کې ستاسو ستاسو عکسالعمل
د موږ عکسالعمل
تطبیق وړدي د غوښتنې
موږ یوه کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي تور کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي و او شاملي وو.
سپوږمۍ وردګ د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله وه چې په مزار شریف کې د ښځو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپین ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې له دې کبله زیانمن شي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمېر متحدین چې ورڅخه یې له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې معاف کړي. هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانوري د امریکا له خزانه وزارت څخه ورته غوښتنه کړې ده. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معافي کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې دغه بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي. بولټن ویلي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدلو کبله سږ کال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې شایي راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نویو بندیزونو سره له نورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو درمسته کیدونکې تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې ده انټرنیټ نیټ ډېر ضعیف دی. د روشان خدا د افغانستان خدا د پرمخ کار نه کوي. انټرنیټ فعال انکو یا نه مباح دي انو جر دې په دې مرغښتنه د آزادۍ راډیو دې نه دغه د مر راغ دې د رسول چارواکو پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفیه ده چې ایوب کالن کې یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنستلې دي او نه فعال کېږي نه خو یغن چې څنګه ساده. السلام علیکم رحمت الله.
بلے السلام علیکم. زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شبکو څنګه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي دغه د افغاندي سیم خادي لسي موږ دغه یوه څنګه لرو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه له کوم جن د روزګان د ولایت د گزاو د ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبر ته هر ورځ کیږي. زه غواړم چې دا د سولې خبر دی خدای رښتیا کې کا اشرف غنی کا طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي. دغه خبرې د سولې د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه د خوې په ما.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو سم څلور نیمې بجې شوې. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. فرشتې جلال زی اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په پخوانۍ نیټه نه سي اعلانولی. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې شمیرلو پروسه پیچلې ده او وخت غواړي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د لګښت سر مفتش رپورت چې وایي میلیونونه ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو لګیدلي او غیر موثر ځای سوي دي رد کړ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د سیګار په څلور میاشتني رپورت کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د امریکایي روزونکو د کار هم ارزول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرامونه موثر دي او د افغانستان د پولیسو په مسلکي کېدو کې ډېره مرسته کړې ده. د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې د غولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو یو نوی پیشه ثبت شوی ده. په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ویروس په ټوله جنوبي سیمه کې د په چټکۍ د خپرېدو په حال کې د ځکه په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین سم نه دی تطبیق شوی. تروسه په هلمند کې درې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې د فلج یا د کوچنیانو د ګوزړن 19 پیښې ثبت شوې دي. او په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو اعتراضونه وکړل او د پاکستان په څو ښارونو کې لشتره لس سرکونه بند کړي. دوی د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه یې چې اته کاله اسلام ته د سپکاوي په جرم په بند کې تیر کړي وه خوشه کړه. د آسیا بیبي وکیل ویلي دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر په یوه پټ ځای کې ساتل کېږي او ډېر ژر به بل هېواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې یو شمېر افراطي ډلې وایي چې سترې محکمې باید دا کار نه وای کړی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو فوټسال لوبډلې د آسیا تلولۍ د مقدماتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان رسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمرینات 13 ورځ د فوټبال فدراسیون په جمناسیم کې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې د آسیا د تلولۍ مقدماتي سیالۍ د قوس په میاشت کې په ازبکستان کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د آسیې هیوادونو مخکښ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د اے پی ایل د لومړي پړاو په بریا سره د سرته رسیدو جشن ونمانځه. په دې اړه په یوه جوړه شوې ونډه کې چې تېره شپه رابلل شوې وه د کرکټ بورډ د چارواکو تر څنګ افغان لوبغاړو د کرکټ مینهوالو ځینې سیاسي چارواکو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي ژمنه وکړه چې بل کال د دغه لیګ د بیا ترسره کېدو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي تر څو لیګ له هر پلوه غني وي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل د سیالۍ د 13 اکتوبر په میاشت کې د ګڼو بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په موجودیت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې. کرکټ بورډ وایي د دغه لیګ پر وړاندې ډېرې سیاسي او سوداګریزې ستونزې وې چې هغې ته په کتو په ښه ډول پای ته ورسېدو. د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په څلورمه ورځ نن د کندهار او هرات لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې درې سیالۍ نورې هم ترسره شوي خو دوی وروستۍ نتیجې ته منتظر دي. د نوموړې په وینا د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي په سیالیو کې د نهو ولایتونو په شمول د مرکز کابل څخه دوه لوبډلو برخه اخیستې. ټاکل شوي د غوراوي د دغو سیالیو نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قانون ساتنې ته امنیتي ارګانونو په همکارۍ تدابیر جدي کړي او د غیر قانوني کان کیندنو مخه به ونیول شي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت که څه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو ناامنیو له امله د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وایي هسې تیزی شوي چې د قانونو د ساتنې د ځانګړې کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هغه قانونه چې د نامنیو له امله د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نښه او سروي شوي او ځانګړې امنیتي قطعه ورته ګمارل شوې ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندو اجازه نه ورکوو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کیندو کی ملوث یا غنی ولکیږي. هلته کچیر ضرورت د دې پیښیږي چې عملیات وشي عملیات کیږي، او کچیر مازل ډی رستره ای خاص کتاب هغه تنظیم او خاص کتاب د قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي، خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعاهایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارند.
دو بابل کوم ادعا چه ده محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. به هاگه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ دول پوزی یا بل ډله نلری. ده بلخاب په ولسوالی که ټول دولتی ارگانون فعال دیو ده واقعیت نلری چه استاد یا ده ده پلویان ده پکه ده دبر و دسکرو ده کان پکیندلو که لاس ولری. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابی هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ناامنو سیمو نه رسېدلي خبرونه وایي چې د هېواد د کونړ، پنجشیر، شمالي ولایتونو، ننګرهار، لوګر او داسې نورو سیمو ډېری کانونه د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د ساتنې د کمیټې له جوړېدو لږه موده کیږي او د وخت په تېرېدو سره به د امنیتي ارګانونو په مرسته د هېواد د ټولو قانونو خوندیتوب ډاډمن شي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار دا ژمنه کړې وه چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه به ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاکلی ډیری نجونې مخکې له مخکې نه معلومات نه لري. بیا نو هماغه وي چې کله دوی له میاشتني عادت سره مخ کیږي، نو ځینې وخت آن له زده کړې څخه پاتې کیږي. دوی ښوونځي ته نه ځي او په کور کې ناستې وي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د اوبو او افزول صحي په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزۍ ده. نوموړې وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتني عادت کې وي نو ښوونځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته نه ځي، دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او ښوونځی باید پای ته ورسوي، او د مخصوصا دوی ډېرو دقیقو او ښو معلوماتو ته ضرورت لري. په تېره بیا هغه نجونې سي د بلوغ سنتر سیږي او د غوی د میاشتنی عادت شروع کیږي، نو دغه نجونې ډېر اړتیا لري سي ښوونکي، میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډېره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې باعثونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکي او درسونه وایي، او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سبب ونه ګرځي. د دې لپاره سي کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې ځوانو نجونو ته، او هغه نجونې سي په میاشتنی عادت ته نه دي رسیدلي، یعنی د بلوغ سن ته نه دي رسیدلي، هغو ته کافي او دقیق معلومات فراهم کړو. نو یونیسف د پوهنې وزارت په مرسته یو لارښود د ښوونکو لپاره او یو معلوماتي کتاب د ځوانو نجونو لپاره او یو هم د کیسې کتاب جوړ کړ. سه دغه درې کتابونه ډېر ښه معلومات فراهم کوي او ښوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته ووایي چې تاسو ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې اکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په اکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره چې نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي، او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکۍ سره شریک کړي، او ډېرې جنکۍ په د میاشتني عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کیږي. مثلا آشپزخانې ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي، یا کار کې سهم ونه اخلي، فزیکي فعالیتونه ونه کوي، په صنف کې جنکۍ په درسو کې سهم نه اخلي. هغه ارقام چې موږ وروستنیو تحقیقات کې لاسته راوړل دا یې جواب ته کړل چې 50% جنکۍ مخکې له دې نه چې عادت موارې شروع شي یا میاشتنی عادت شروع شي دوی هېڅ آګاهي نه لري، هېڅ معلومات په دې مورد نه لري. نو دا په خپله د جنکیو د پسمانی او د عقبمانی یو اساسي دلیل ده چې مکتب ته رانسي او غیر حاضري وکړي، او په فزیکي او رواني صحت باندې ناوړه اغېز اچوي. د دې لپاره دا ضرورت احساسو سي موږ باید داسې کتاب ولرو، لارښود ولرو سي اول ښوونکي ښه معلومات لاسته راوړي سي، بیا ښوونکي دغه معلومات نجونو سره شریک کړي، بیا د نجونو له طریقه فامیلو ته دا معلومات لاړ سي، او چون ښوونکي په ټولنه کې یو ښه عالي شخصیت لري، ښه نفوذ لري، نو دا ښوونکي کولای شي سلو میندو پلرونو سره په تماس کې سي، د مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي.
اوس براسو د همدغه کتاب په محتویاتو باندې چې دلته تاسو څه رقم مواد راټول کړي، آیا دا به وکولای شي چې دغه کوم مشکلات تاسو یاد کړل چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت کې سره مخ کیږي دا ورته حل کړي؟
دقیقا دغه د لارښود سي د ښوونکو لپاره جوړ شوی د پدری برخو یې شل سوی. اوله برخه له هغه نجونو سره چې لس کلنۍ ته نه رسیدلې یا د لس کلونو په شاوخوا کې د عمره د هغه نجونو سره به کار کوي، چې هغوی ته دا معلومات ورکول سي دغه د دوی وجود څنګه وده کوي، د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي، او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده. دغه نجلۍ چې په د لس کلو شاوخوا عمر لري په دې د خپل وجود په انکشاف او په واده کې کافي معلومات پیدا کړي، په حقیقت کې اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کې خودل سو. ټول عمر به د انجلۍ هغه ضروري او کافي معلومات ترلاسه کړي. ټول برخه د هغو نجونو لپاره ده چې هغوی خپل بلوغ ته رسیدلي دي او میاشتنای عادت شروع سوی ده. نو خون که با دغه نجونو سره کار کوي او پوهاوی به ورکوي چې دغه میاشتنی عادت نه باید تاسې پر صحت فزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی، او د نجونې باید وهڅوي چې ښوونځي ته راسي، په منظمه توګه سهم واخلي، ښې نمرې لاسته راوړي، ښه درجه په ښوونځي کې واخلي، او ښوونځی تر پایه پورې تر دولسم صنفه پورې ووایي او مکتب خلاص کړي. نو دا دومه برخه به هم یو ښه اساسي تهداب ده د نجونو د آینده وسوي او صحتمندي لپاره.
او دریمه برخه کې څه دي؟
او په دریمه برخه کې مشخص د ښوونکي لپاره ده. دا دریمه برخه ښوونکی په ټولنه کې ښه نفوذ لري. اوس نو په دریمه برخه کې ښوونکی باید له میندو پلرونو سره کښېني، په کلي کې غونډې جوړې کړي، له ښوونځیو له شوراګانو سره مرکه وکړي چې د هغوی توجه دې ته جلب کړي چې باید له خپلو لورګانو سره او له خپلو ځوانو خویندو سره مرسته وکړي، چې دا نجونې مکتب ته لاړ سي، درس ووایي، او بالاخره افغاني ټولنه ترقی وکړي، او د دوی اقتصاد او زندگی صحت دا ټول پرمختګ وکړي.
اوس که په دې خبره ته وکړي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی ده، او په دې کې معلومات دي چې کله یوه نجلۍ میاشتنۍ ناروغي سره مخ کېږي دا باید څه وکړي که نه؟ دا به څه وخت د عامو خلکو په واک کې ورکول سي؟
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دغه کتاب به د پوهنې وزارت لخوانه، د یونیسف لخوانه به دا کتاب معرفي ته کېښودل سي، او وروسته له دې چې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته آماده سي، بیا موږ د کتابونو ولایتونو ته لیږو، او د وزارت معارف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه کوم څه چې دوی ته ویل کېږي او لازم دي دا برابر کې وایخلي. په دې کتاب کې کوم شیان ذکر سوي؟ آیا داسې مشورې خو به نه وي چې هغه اقتصاد نه لوړي؟
ډېره ښه پوښتنه مې وکړه. دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړی. په دغه معلوماتي کتاب کې ډېرې ساده لارې موږ نجونو ته معرفي کړي دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چي کې موجود نه ده، په هر ولسوالۍ کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده، او ډېر خلک یې پیژني نه، او بیا هغه څوک چې پیژني او دې نه استفاده کوي د هغو هغه خوندي کول په سمه توګه نه دي، هر چیرې ولیږي او دغه چاپیریال خرابوي. نو د دې لپاره موږ ډېر ساده لارې ښودلې چې نجونې له تکې نه استفاده وکړي، او هغه تکه او پرې مینځي اوتوی کې بیا په راتلونکي میاشت کې بیا له هغې نه استفاده وکړي. د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي چې دوی له کوټکسونه استفاده وکړي، او بیا هغه کوم کیمیاوي مواد هم لري، یعنی تجارتي دي، موږ ډېر ډاډمن نه یو د هغو د کیفیت په مورد باندې. نو استفاده له نرمو او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیاته مفیده ده، هم د اقتصادي له اړخ نه، او هم د دې نه چې همیشه د نجونو په دسترس کې او په خپل اختیار کې.
بله، دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا به په مکتب کې تدریسیږي، په کتابخانو کې به خرڅیږي، باید به څه رقمي که په دې اکله معلومات راکړي؟
دا معلوماتي کتاب د یونیسف له خوانه چاپیږي، او په دا به د پوهنې وزارت په اختیار کې ایښودل کېږي. پوهنې وزارت به دا کتاب د ټولو نجونو په اختیار کې ږدي، په ښوونځیو ته به یې لیږي. او
یعنې پیسې خو یې په بدل کې نه غواړي؟
نه نه، په دې مقابل کې پیسې نه غواړي. او دا
هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي؟
دا په حقیقت کې د پوهنې وزارت مالکیت ده، او دا کتاب به د هغوی له خوانه
چاپېږي.
چاپېږي او خپرېږي به ټولو ولایتونو ته، او د جنکیو په دسترس کې به کېښودل کېږي.
ډېره مننه، ژوندی اوسې. تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې د اوبو او افزولسي په برخه کې د کارکوونکي زاهدي ستانکزی خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا داسې کس مو لیدلی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت یې په غاړه وي؟
هو، زما خپل یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پېغله جینۍ چې د وړکتوب نه یعنې ټول مسؤلیت د دې په غاړه شو.
ولې ځینې کورنۍ ټول مسؤلیت د کور پر یو غړي وراچوي؟
په دې اساس چې هغه د نورو اولادونو تر څنګ هغوی لویانې مشران یې تر ډېره هغوی باندې په هره برخه کې پام کولی شي.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی ده، حتی ډاکترانو ته ورځي، دې له خاطر رسېده ډېر زیات مصروفه ده او ټول مسؤلیتونه په غاړه دي، او هغو ته رسېدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمنو اوریدونکو، هر شخص د خپلو ټولو کړنو په مقابل کې مسؤل دی، خو داسې کسان هم شته چې خپل مسؤلیت په نورو راچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسؤلیت په یو کس راچول کیږي، او مسؤلیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو، په ژوندانه کې د مسؤلیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسؤلیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسؤلیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان، بیا ټول مسؤلیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسؤلیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي، چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤل عادتوي، او د ټولو کارو مسؤل هغه څوک ګڼي چې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده. نوموړې مې پوښتلې ده چې څومره دې مسؤلیتونو ستړي کړي او کومې قربانیانې ورکړي دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسؤلیتونه را په غاړه دي. که چې فامیل مشره یم، باید کار وکړم، نور دنده لپاره مانه شکالې تحصیل ته ادامه ورکړم، وظیفه مې واخیسته. ډېره ستړې کړې ما، ځوان یو ویله لري چې درس وایي، ارزوګانې لري، خو زه ټولو نه تېر شوی یم. کور لپاره، فامیل لپاره زحمت باسم، که ما تحصیل ته ادامه ونه شو کړې، ما خور ورور چې پاتې دي هغوی تحصیل ته ادامه ورکړي. دې لپاره چې زه که زه واده وکړم، ما فامیل به څه رقم پاتې کېږم؟ هغه لپاره چې هر خواستګار راځي، زه تصمیم د واده لپاره چې نه لرم چې واده وکړم. ډېره غټه ستونزمنه ده چې ته د یو هلک کار وکړې، نجلۍ اوسې او د هلک کار وکړې، مسؤلیت در په غاړه اوسي، ډېره مشکله کار ده.
ځینې وخت خو د کور ټول مسؤلیت تر څنګ د کور ټول صلاحیت هم د کور مشر زوی یا هم مشرې لور ته ورکول کیږي، او اکثره وخت بیا دا هم ویل کیږي چې ګواکې مشر زوی یا لور د کور د نورو غړو په پرتله با اعتماده او ښه سنبالونکی دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی ګل رحمان رحمانی وایي چې د خپل کور ټول مسؤلیت او صلاحیت یې خپل مشر زوی ته ورکړی دی. نورې خبرې له رحمانی اورو.
ځکه دا مشر زوی له هغه ورځې چې پیدا کیږي، د پلار او د مور د زیاتې توجه او پام وړ ګرځېږي، او زیات ټریننګ هم اخلي نظر نورو اولادو ته. اعتماد هم ځکه ډېر زیات ده چې هغه ډېر ټریننګ سوی ده. نورو ورونو سرپرستی، د نورو ورونو د تعلیم و تربیې، د هغوی د پوهې، د هغوی د هغه کې هغه ډېره زیاته برخه اخلي. بلا دومره ځان ته خپل اولادو ته نه ده متوجه لکه کوم چې خپل ورونو او نورې کورنۍ ته متوجه ده. د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی ده، حتی ډاکترانو ته ورځي، دې له خاطر رسېده ډېر زیات مصروفه ده او ټول مسؤلیتونه په غاړه دي، او هغو ته رسېدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده. او د مونږ هم ډېر مسؤلیت ځکه پیور اچولی چې نور د مونږ د دې توان هم نه لرو چې دا ټول کارونو ته رسېدګي وکړو.
همدارنګه په بعضې مواردو کې بیا یو کس ته د کورنۍ ټول مسؤلیت د مجبوریتونو په اساس هم ورسپاري. په همدې تړاو د کابل د مکریانو اوسیدونکې مسوده د هغې پیغلې کې سره ته کوي چې د مجبوریتونو په اساس یې د کور ټول مسؤلیتونه تر غاړه دي، او دا چې له کومو مشکلاتو سره مخ شوې. نوموړی وایي:
زما خپل یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پیغله جینۍ د وړکتوب نه د همدې مشکلاتو سره اول خو یتیمه شوه، پلار یې نو د ټول مسؤلیت د مور او د ورور د دې په غاړه شول، حتی د تعلیم نه هر څه نه پاتې شوه، نو ورور یې فرد شو، مری شو، نو یعنې ټول مسؤلیت د دې په غاړه شو. نو اوس بېچاره په حساب نه واده کړی ده، نورم له لاس ورک نه وفات شوه، او د همدې په خاطر یو ځای کې په حساب لکه یو خدمه غوندې وظیفه پیدا کړه، او د ټول کور مسؤلیت وریندارې ده، وریرونه دي، دا ټول مسؤلیت د همدې لکه یو نر سړي غوندې ټول مسؤلیت د دې په غاړه. حتی یوه خورې ده چې اوس هغه هم په حساب مېړه شړلې ده، یعنې طلاق ورکړې ده، د هغې مسؤلیت هم تقریبا 50%. څه د هغه په غاړه
د سکورنۍ همشته چې د کور ټولو غړیو ترمنځ مسؤلیتونه د هر چا د توان په اندازه تقسیم شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل افغان مو پوښتلی دی چې د دوی په کورنۍ کې مسؤلیتونه څنګه ویشل شوي.
دغه مسؤلیتونه زموږ په کورنۍ کې په ډېره ښه توګه ویشل شوي دي. هر چا ته مور او پلار خپل مسؤلیتونه په ګوته کړي دي، خو زیات بار مور او پلار په خپلو اوږو باندې جګو او داسې هم نه کول چې ټول مسؤلیت د مشر ورور ته یا مشرې خور ته په اوږو واچوي، ځکه دا هم یو درون بار ده. هر ورور ځان ته ځانګړی ژوند لري، ځکه دا ټوله د مور او پلار تربیه وه، یوه ښه تګلاره وه چې موږ ته په ګوته کړې وه او موږ دغه سرحد یا دغې بریا ته ورسېدلو.
دا چې د اسلام له نظره په کورنیو کې څنګه مسؤلیت به ویشل شي، دینی عالم نورالله کوثر به یې راته ووایي.
الله جل جلاله انسانان ټول مسؤول مقرر کړي، هر انسان ذوی العقول او بالغ الله ته مکلفیت ورکړی ده، او پیغمبر اسلام صریح وایي الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. په دې حدیث کې ټول انسانان او د ټولنې وګړي د کورنۍ وګړي دا په یو مسؤلیت کې سم مکلفیت لري. اسلام د یو کامل دین په توګه د په ټولو اړخونو کې عدالت رعایتوي، چې د ژوند په چارو کې که د کورنۍ چارې وي که بهرنۍ چارې وي، یو کس باید هغه ټول لنګر یوې خواته سقوط ونه کړي. یو پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم د خپل کورنۍ تقسیم کړې وله، پیدا چې کومه ښځه څه شی کولی شي. عائشه رضی الله تعالی عنها ته یو رقم دنده ورسپارلې وه، حفصه رضی الله تعالی عنها ته بله.
درنو اردوونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخستي، چاوریدو ته یې تاسو را بولم.
شریف الله سانینم د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی. زما په نظر دا فامیل ټول غړي مسؤلیت واخلي، دا کورنۍ نو دا خبره ده.
پرشتایم د مکریان اوسیدین کې دا موضوع چې تاسو یاد کړی دی کې بیا ټول یو کور غړي دی، بیا ټول سهم ولري.
زما نوم زرمینه ده او د کابل اوسیدین کې. زما په نظر دا سهم کار نه دی، ځکه د کورنۍ ټول غړي مسؤلیت لري چې د کور په ټولو کارونو کې خپل ونډه واخلي، او دا ډیره بده خبره ده چې د کورنۍ یو مشري که هغه نجلۍ وي که هلک وي، هغه ته د ټول کور بار او ټول مسؤلیت ور په غاړه شي، او هغه حتی د خپل ژوند په لذت او خوند باندې نه پوهېږي، ځکه هغه ډیر مصروف شي.
درنو اردوونکو، دا چې په کور کې د کورنۍ د ټولو غړو ترمنځ مسؤلیتونه څنګه وویشل شي، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د فلسفې او ټولنپوهنې د انسټیټیوټ استاد آغا صاحبزاده سره مرکه کړي، چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کورنیو کې د مسؤلیت ویش څنګه باید وشي.
د هر غړي د توانمندۍ سره باید هغه مسؤلیتونه ور وسپارل شي. فرضاً جلې یا هلک چې توانمندي د کار لري، هغه پرېښودل شي خپل په کار باندې، باید انفرادي په شکل باندې. فرضاً یا که چېرې بیا د توانمندي نه لري، هغه وخت کولی شي چې د هغې خورې یا ورورې دې سره کومک وکړي. دلته مشخص کول په یو شخص باندې زما له نظره دا درست کار نه دی.
ولې ځینې کورنۍ خصوصا یا لور وي یا زوی وي په مشر اولاد باندې ډیر مسؤلیتونه اچوي؟
چې دلته د اعتماد له کبله یا د عادت له خوانه په دغه یو شخص باندې داسې تحمیلیږي، ګویا دا چې د پریکټس لري یا تجربه لري کشرانو باندې دغه اعتماد بیا لږي. حال دا چې دا د خپله د ټولنپوهنې له نظره، دا د خپله د کورنۍ د مراوداتو له نظره دا درست کار نه ده. دا یو معنی د رشد شخصیت او معنی د رشد اجتماعي او خپل اقتصادي برخو کې کېدای شي.
خپل استاد چا کس ډیر مسؤلیتونه اخلي او ډیر مسؤلیتونه په بار دي، هغه ته کوم ستونزه رسوي او ټولنې ته او کورنۍ ته کوم ستونزه رسوي؟
دا خپل د کورنۍ یو نو خشونت او حق اخیستل د اولادونه، او دا یو لوی جفا ده د یو انسان د حقوقو په مقابل کې. او ټولنې د خو استاد په آینده کې دا هر څوک پرځن کچلي کا الکی د دې ژوند نیمګړی کیږي. کله چې ژوند نیمګړی شو، دلته نواقص پیدا کیږي او دلته رواني تکلیف سره مخامخ کیږي. او کله چې رواني تکلیف سره مخامخ شو، هم کورنۍ متضرر کیږي هم ټولنه متضرر کیږي. بیا عدالتي ده د خپل د اولاد اعتراض په مقابل کې د دې حقوق اخیستل یو نو عقد یو نو مخالفت په خپل د ورونو او د خواندي په منځ کې دلته ایجادېږي.
اوس مثلا خپل استاد یو نفر دغه حالت سره مخ ده او په کورنۍ کې ټول مسؤلیتونه ورته سپارل شوي دي او باید دغه مسؤلیتونه جی کې. اوس د کورنۍ ته څه کول پکار دي او د خپل شخص ته څه پکار دي چې څه باید وکړي چې اقلا د کورنۍ ته هم قناعت ورکړي او خپله هم خپل شخصي موضوعات رستګي وکړي.
او خپل د شخصي هم بالفعل باید داسې نهادونه وي چې د کورنیو سره دا اړیکې ولري. مور او پلار ته قناعت ورکړي چې زه هم په ټولنه کې غواړم چې یو اکتیو شخص اوسېږم او خپل حق او حقوق ولرم او یو مستقل شخصیت ولرم او مستقل اقتصاد ولرم په خپل پښو باندې ودرېږم او خپل په آینده کې وکولی شم چې زه ځانته مستقل کورنۍ جوړ کړم.
قدرمنو اوریدونکو، دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساعت